Radio. Radio Azadi.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شپې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ د 1491 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب اوولسمه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له اتمې سره برابره ده. نوریاس نوري مودا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او د طالبانو یو ډیر مهم مرکز به ډیر ژر تصفیه کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې تو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اهواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم ادامه لري. دا عملیات پرون پیل شول او د پاڅون کوونکو ملاتړ د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته د دې عملیاتو د پای ته رسیدو په ارتباط وویل
دا عملیات تر هغه پورې دوام ولري تر څو لکه څنګه چې د کوټو ولسوالۍ کې د تامل شو همدغه ډول په نازیانو ولسوالۍ کې هم تر بشپړ ډول مخالفین وځپل شي او سیبا د دې څخه پاتې شي.
په نازیانو کې نږدې 500 ولسی کسانو د داعش پر ضد وسله راخستې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د سولې د هڅو او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې او په جنیوا کې د روانې میاشتې په وروستیو کې د جوړیدونکې غونډې په اړه پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غني د دې خبرو په ارتباط په ټویټر کې لیکلي دي چې میرمن مرکل د افغانستان ولس او امنیتي ځواکونو ته د ولسي جرګې د بریالیو انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ورکړه او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه وغږېدل. د دې خبرو نور جزئیات رسنیو سره ندی شریک شوی. ترکیه وایي په سیمه کې به د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو ملاتړ وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د ترکیې سفارت وروسته تر دې وکړه چې په ار کې د ترکیې د چالک هولډینګ شرکت سره افغانستان د ټاپ په نوم د 500 کیلو ولټ برېښنا مزید تیرېدو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ترکیې شرکت به د ټاپ پر پروژې په ترکمنستان، افغانستان او پاکستان کې 1.6 میلیارډ ډالر ولګوي. دا پروژه به په دریو کلونو کې بشپړه شي چې له دې درکه به افغانستان هر کال 1000 میګاوټ برېښنا څخه استفاده کوي او ترانزیت له درکه به شاوخوا 100 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. جیب سیشن د ولسمشر ډونالد ترامپ له غوښتنې سره سم له خپل مقامه استعفا کړې ده. له دې استعفا سره د روسیې د تحقیقاتو د برخې د سلاکار رابرټ مولر برخلیک یو ډول مبهم شوی دی. سپینې ماڼۍ وایي جیب سیشن د نومبر په 1 خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړه او جمهور رئیس ټرمپ هم هغه ومنله. د امریکا عدلي وزارت د رابرټ مولر د کار په برخه کې ځانګړی صلاحیت لري. مولر دا مسله څېړي چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې مداخله کړې کنه او د انتخاباتي کمپاین په محل اې د ټرمپ له ټیم سره همکاري کړې ده او کنه. روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې او ډونالد ترامپ له روسیې سره هر راز ارتباط رد کړی دی. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اهواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولي دي. د ډنمارک پولیسو پرون وویل دا درې تنه د ایران د اپوزیسیون د یوې ډلې غړي دي چې د ایران په اهواز ښار کې د خونړي برید ستاینه کړې ده. په دې برید کې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 22مه د پوځي رسمي ګذشت پر مهال وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د پولیسو په وینا نیول شوي کسان چې د اهواز د عربو د سیمې د خپلواکۍ د جنبش غړي دي ښایي نقدي جریمه شي یا تر 2 کاله زنداني شي. د ایران حکومت دغه ډله د اهواز په برید تورنه کړې ده. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان د تیلو په بډایه سیمه کې د ازادۍ جنبش ډله د عربانو لپاره د یو بل هیواد جوړېدو په خاطر مبارزه کوي او دوی د اهواز په برید کې لاس لرل رد کړی دی. د روسیې حکومت وایي د رسنیو د هغو ادعاو څېړنه کوي چې پکې ویل شوي دي چې د روسیې د فونل بزنس په نوم د توغندیو د جوړېدو د دولتي شرکت د رئیس لور په یو بل شرکت کې سهام لري. د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمتری پیسکوف پرون خبرلان ته وویل حکومت له دې راپورونو خبر دی او د قانون د پلي کېدو ادارې به تحقیق وکړي. نو بیا ګزیت خپلواکې ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د فونل بزنس دولتي شرکت د رئیس لور 29 کلنه اولګا زوریکوا په ټي آر وي انجینري شرکت کې 10% کې اسهام لري. د ټي آر وي شرکت په تیرو 15 کلونو کې د 1 نوي میلیون ډالرو په ارزښت له فونل بزنس شرکت سره تړونونه لاسلیک کړي دي. نو بیا ګزیت ورځپاڼې په باور د دې شرکت رئیس بوریس ابنوسوف له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ډیر ګوري او هغه ته د نویو وسلو په برخه کې مشورې ورکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کا دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او د طالبانو یو ډېر مهم مرکز به هم ډېر ژر تصفیه کړي.
خوشبختانه زموږ کومندو ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمدزهي او دشتک او چوک پورې وسلوالو تروریستانو نه بشپړې تصفیه کړو.
د غزنی چارواکي مانی چې د کابل کندهار لوی لاره کې دی ولایت په اړوندو سیمو کې مسافر لپاره ډیر نام نشویل.
وسلوالو نه یوازې دا چې د دغه لارې په اوږدو کې پوله او پلچکونه په مانونو والوزول، بلکې په ځینو ساحو کې د بلډوزرونو په وسیله باندې جرونه هم وکیندل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستان سره د کابل په غونډه کې د پولو د امنیت د ټینګښت او پر هغو لویو پروژو خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه او سیمه سره نښلوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې سره له دې چې د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکراتانو د استازي جرګې اکثریت خپل کړ، ولسمشر ډونالډ ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند بریا وستایله.
And last night the Republican Party defied history to expand our Senate majority.
اسدی رادیو اوری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان کې به د طالبانو یو ډیر مهم مرکز ډیر ژر تصفیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې سږکال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د راپورونو له مخې روانونۍ په لسګونو افغان پولیس او پوځیان هم وژل شوي دي. د سیاسي چارو ځینو کتونکي د جګړو د زیاتېدو علت د سولې په خبرو کې پرمختګ ګڼي او وایي هر لوری غواړي چې د سولې په خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې سبا هم موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس کوربه وی. د افغانستان حکومت رسما خپل استاذ دی غونډه نه دی بریلی، خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شپکسیز استاذ په دې غونډه کې ګډون کوي. د غرض ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر غړي هم دی غونډه ته بلل شوی دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو له زیاتېدو سره پوځي هلې ځلې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې د بغلان پر دهنې غوري ولسوالۍ باندې چې په شمال کې د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کېږي افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته تیر شپه ناوخته د دې عملیاتو په اړه وویل.
د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات چې موږ شروع کړي او خوشبختانه زموږ کومندو ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمدزهي او دشتک او چوک دا د طالبانو نه بشپړې وسلوالو تروریستانو نه بشپړې تصفیه کو. عملیات موږ د ولسوالۍ د دهنې غوري ولسوالۍ په لور روان دي.
دفاع وزارت هیله مندي چې ډېر ژر به دهنې غوري ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې وخت کې په بغلان کې د بریالیو عملیاتو خبر ورکوي چې روانه اونۍ یو شمېر رسنیو د طالبانو له لوري د بریدونو د زیاتېدو خبرونه خپاره کړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي دي چې طالبانو د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د ملي اردو او پولیسو 950 تنه په افغانستان کې وژلي دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند د ځینو رسنیو دا اداره د وی چې د طالبانو بریدونه په روسیو کې ډېر شوي دي. غفور احمد جاوید وایي
په تیرو دوه میاشتو کې زموږ عملیات چې دي هغه ډیر زیات شوی دي. زمونږ عملیات 30% عملیات چې دي ځانګړي عملیات او هوایی ضربې دا زیات شوی دي. د طالبانو تلفات چې دي تر 30% لوړ شوی دي. زمونږ تلفات تر 25% پورې تر شوی دي.
په افغانستان کې د ژمي په درشل کې نور کلونه جګړې سړې دي، خو سږ کال د جګړو د زیاتېدو علت د سیاسي چارو د کتونکي مجیب المر په باور د سولې په خبرو کې پرمختګ دی.
د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې یو څه پرمختګ لیدل کېږي. په روسیې کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زمي خلدار هم له طالب استازو سره په قطر کې مخامخ کېدنې وکړې او په دې روسیې کې جمهور رئیس غني هم وویل چې سوله به له طالبانو سره کېږي، البته د افغانانو په مشرۍ باندې او زمي خلدار هم په تماس کې دی. اما مشتی به افغانانو یه واقعی واضح تسهیلون کرده. نو بدیل پرش کده و احتمالی رسیون که خبرو که هر لوره بیر امتیاز ترلاسه کلی جگره شدت منده لده.
تمده چه در جمعی پروس پا مسکو که در افغانستان در سوری لپاره غونده وشی. رویترز آژانس سرگندوی چه در غونده و در روسیه در بهرنیو چارو وزیر سرگی لاوروف پرانیسی. روسیه په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان، هند، ایران، چین، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو ته بلنلیکونه استولې دي. د افغانستان د حکومت استازي په دې غونډه کې برخه نه اخلي، خو د سولې د عالي شورا استازي به پکې ګډون وکړي. طالبان هم خپل استازي د ماسکو غونډې ته لیږي. د دې ترڅنګ د روانې میاشتې په اخیره کې په جنوا کې د افغانستان د سولې لپاره یو مهمه غونډه جوړیږي چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کوي.
و امر دل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او د طالبانو یو ډیر مهم مرکز به هم ډیر ژر تصفیه کړي. په سیمه کې د طالبانو فعالیتونو د بغلان او کندز ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې هم ناامني زیاتې کړې وې. په هغو سیمو کې چې اکثرا د دولت وسلوال مخالفان فعال دي، د تیرو شویو لارو کې هم مسافر ډاډه زړه تګ راتګ ان کبی. و هم د کابل کندهار لوی لاره ده چې په غزنی کې په دې وروستیو کې ډیر ناامنه شوې ده. په خو بل غزنی تر کابل مزل شاوخوا 3 ساعته و چې اوس دا سفر ډیر وخت نیسي. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته وویل کافي پرسونل نه لري ځکه دغه لار ناامنه شوې ده. سالم محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
په عادي ورځو کې به د غزنی اوسیدونکو کولای سوی په 3 ساعتونو کې د موټر په ذریعه ځان کابل ته ورسوي، خو اوس د لارې په اوږدو کې د طالبانو د تحرکاتو او د لارې د خرابوالي له کبله دا مزل ډیر اوږد سوی دی. په افغانستان کې د سړک له لارې سفرونه خطرناک او په ځینو مواردو کې په وژن کې تجربه بدل سوي دي. پر لویو لارو تلونکي مسافر وایي د طالبانو لخوا د لارې په اوږدو کې غزول سویو پاټکونو، جګړو، شوکونو، اختطافونو او بمی چاودنو چې زیات وخت یې هدف دولتي چارواکي وي، د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د کابل کندهار پر لویه لار په ځنګړي ډول د غزنی په مربوطاتو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې د غزنی ولایت اړوند د اندړ ولسوالۍ، د قرباغ ولسوالۍ او د ابند ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځینې ستونزې راولاړې شوې چې وسلوالو نه یوازې دا چې د دغه لارې په اوږدو کې پوله او پلچکونه په مانونو والوزول، بلکې په ځینو ساحو کې د بلډوزرونو په وسیله باندې جرمونه هم وکیندل. تېره اونۍ دلته د سلطان په نامه باندې عملیات پیل شو چې د سلطان د عملیاتو په چوکاټ کې د تندر درې عملیاتو موخه همدغه د کابل کندهار د لویې لارې د امنیت ټینګښت په اوږدو کې د وسلوالو ځپل او په دواړو خواوو کې له پرتو سیمو څخه د وسلوالو کسۍ او تلاشۍ او تر څنګ هم د ویجاړو شویو پلو او پلچکونو بېرته رغول وو.
د ولی ویاند وی په ابند، مقر او اندړ ولسوالیو کې د لوی لارې د ناامنۍ ستونزه تر یو حده حل سوې ده. خو د غزنی و اوسیدونکو چې ځان یې په مستعار نوم محمد معرفي کړي د فرانسې خبری اجنس ته ویلي اوس چې کله له غزنی کابل ته سفر کوي د دې لپاره چې طالبان یې ونیسي تر هر څه مخکې ژره پرېږدي، بیا خیرن کالی اغوندي چې د کلیوالو غوندې ښکاره سي. بیا له خپلوانو معلومات کوي چې آیا د لارې په اوږدو کې د طالبانو تحرکات شته او کنه. د ولی ویان محمد عارف نوري وایي د غزنی په مربوطاتو کې د کابل کندهار د لویې لارې د ناامنه کېدو یو علت دا دی چې غزنی کافي امنیتي ځواکونه نه لري.
په ځینو ځینو ساحو کې سیاسي پدې د تعهد د نوي او امنیتي پوسټو د ایجاد کوي. ولې متاسفانه چې موږ په کافي اندازه باندې پرسنل یا تشکیلات په اختیار کې دمګړې نه لرو، د ورځې لخوا زموږ ځواکونه خپل اقتصاد راوځي په همغه کې چې ضرورت یې ورته کې دی کېږي او د مازیګر پرانسېدو سره بېرته پولیس خپل اقتصاد ته ستنېږي.
د غزنی اوسیدونکو محمد د فرانسوی خبری اژانس ته ویلي کله کله د لارې په اوږدو کې طالبان د مسافرو موټر دروي او اول له خلکو د تذکرې پوښتنه کوي. دی وایي که د چا تذکره د غزنی وي هیڅ خبره نه ده، خو که د بل ولایت وي طالبانی نیسي، ځکه فکر کوي چې شایي د افغان امنیتي ځواکونو غړی وي او په خدمتي ډول غزنی ته لیږل سوی وي. محمد وایي د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د نوم لیکنې پر مهال یې پر یوه تذکره سټیکر نښلول سوی او دی له بیرې بله تذکره چې سټیکر نه لري له ځان سره ګرځوي. دغه شاوخوا شل کلن افغان ځوان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د غزنی پر لار د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو ځکه سفر نه کوي چې په دې ورځو پر دغه لار د افغان امنیتي ځواکونو اکمالات کېږي چې د حملو احتمال هم پکې زیات وي.
آزادی خبری مجله اوري.
او وسنده افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته بغوښ چې یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبه لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د نشوت پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا لسکونو د پولیسو افسران او د ملي اردو سرتیري د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د نهو حملو په نتیجه کې وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په فراه، کندهار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې یادې کړې او ویلي دي په ټوله کې طالبانو د افغانستان په اوو ولایتونو کې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو حملې کړې چې په نتیجه کې 950 پولیس افسران او سرتیري وژل شوي دي. طالبان ویلي چې په فرا ولایت کې یو شمیر مرکزونه نیولې دي او وسلې هم د دې ډلې لاسته لوېدلې دي. ورځپاڼې د کندهار ولایت یادونه کړې چې تر یو کال په زیاته موده کې دا ولایت آرام و، خو د کندهار د مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق له وژل کېدو سره په دې ولایت کې امنیتي وضعیت تر مخکې هم خراب شوی دی. نیویارک ټایمز په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو او وشتو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ناټو له عمومي منشي سره د سه شنبې په ورځ په یو ګډ خبري غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لوړ توان لري او د شاغلی غنی په وینا د افغان ځواکونو په اړه قضاوتونه باید عادلانه او سم وي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې بیا لیکلي د ناټو عمومي منشي پر ننګونو سربیره له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په اړه ژمنه کړې ده. ینس ستولتنبرګ د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل په افغانستان کې وضعیت ستونزمن او د تاوتریخوالي شاهد دی او بې ثباتي سته. ستولتنبرګ همداراز زیاته کړه چې په افغانستان کې ننګونې کمې نه ګڼي. د ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په وینا د افغانستان تر اولس کلنې جګړې او افغان ځواکونو ته تر تلفاتو او وشتو وروسته په دې هېواد کې د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې بې نتیجې پاتې سوي دي. د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتېدو لامل د نړیوالو ځواکونو له نظامي عملیاتو څخه ګوښه کېدل ګڼي، ځکه دا ځواکونه خپل افغان همکارانو ته پر سلا ورکولو او روزنه یې تمرکز کوي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د ناټو ماموریت ننګونو ته اشاره کړې، خو بیا یې هم په دې هېواد کې سولې ته هیله څرګنده کړې ده. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه رسمن د افغانستان په جګړه کې ګډون کوي، بیا هم د طالبانو له حملو یا دولتي ځواکونو کونو لنا خوشی سره مخامخ دي. ستارز اند سترایپس د بیلګې په توګه پر میجر برنت ټیلر حمله یاده کړې چې د شنبې په ورځ په کابل کې په یو روزنیز مرکز کې وجل سو. د ورځپاڼې په وینا د روان کال پر مهال دا څلورم ځل و چې افغان ځواکونو پر خپل نړیوالو همکارانو حمله کړې او هغه یې وجل دي.
ازادي رادیو اورید سهار و بجې او 19 دقیقې کې دونکري د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستان سره د کابل په غونډه کې د پولي د امنیت او پر هغو لویو پروژو خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه او سیمه سره نښلوي. ډېرې هغه لویې پروژې چې ټوله سیمه د افغانستان لارې سره نښلیږي په ترکمنستان پورې تړلې دي. نور تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد او ترکمنستان ترمنځ پنځمه امنیتي او په سرحدي موضوعاتو ناسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې پکې د سیمه ییزو پروژو په څرنګه پلي کېدو خبرې اترې وشوې. د یاد وزارت ویان صبغت احمد د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په یاده ناسته کې د کابل او اشقاباد ترمنځ د دواړو اړخیزو اړیکو په پراختیا او د سوداګرو د یوې ګډې شورا په جوړولو هم بحث وشو.
پنجمین نشست امنیتي سرحدي میان افغانستان و ترکمنستان
دوی د افغانستان او ترکمنستان ترمن په پنځمه امنیتی او سرحدي غونډه کې په زیربنایي پروژو لکه ټابي د برښنا پروژې او په ځینو نورو موضوعاتو بحث وشو. خو د افغانستان او ترکمنستان د زیربنایي پروژو امنیت او د سیمې نخلول د دغې غونډې مهمې خبرې وې. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي، د ټاپ 500 پروژه چې د ترکمنستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي، او د کاسا زر پروژه چې د منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته برېښنا لیږدوي، هغه مهمې زیربنایي پروژې دي چې دواړه هیوادونه یې په بریا سره د ترسره کېدو هلې ځلې کوي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د چهارشنبې په ورځ کابل ته د سفر په ترڅ کې د نورو افغان چارواکو سره هم لیده کاته لرل. د اجرا ریاست څخه په خبره شوې لامیا کې راغلی چې عبدالله عبدالله علی ښاغلي مرادوف سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا غوښتنه او د سولې په برخه کې د ترکمنستان له مرستو مننه وکړه. په اعلامیا کې راغلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر تروریزم د سیمې ګډ ګواښ وباله او وی ویل هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډو کوربتوب وکړي. ښاغلي مرادوف د افغان چارواکو سره د خبرو پر مهال په ښه شکل د ټاپي پروژې د پلي کېدو، د قینې په بندر کې د 10 کیلومترو په اندازه د ریل پټلۍ د غځېدو دو او سرحدي سیمو ته د برېښنا د لیږد خبر هم ورکړ. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان له ډلې سید رحمان عمران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې ګټورې دي چې د ده په وینا د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم اغېز لرلی شي.
اقتصاد هغه یوازینی فکتور دی چې هیوادونه سره نږدې کولی شي، هیوادونه له یو بل سره تړلی شي، او هیوادونه په یو بل سره د یو بل په غم او ښادۍ کې شریکولی شي. نو زه فکر کوم چې په دغو پروژو باندې چې ترکمنستان او افغانستان یې په ګډه سر لري، دا یوازې دا نه چې د دواړو هیوادونو اقتصاد ته ګټه لري، بلکې مهمه خبره دا ده چې د سیمې امنیت ته هم ګټه لري. ځکه ځینې زیاتره دغو پروژو ګټه چې ده سیمه ییزه ده.
ښاغلی عمران د ملي وحدت حکومت مشرانو غواړي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره هم اقتصادي اړیکې پراخې کړي. د ده په وینا ګډ کار په افغانستان کې د سیمه ییزو پروژو ښه تطبیق ته زمینه برابرولی شي.
و امور دلته د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستان سره د کابل په غونډه کې د پولې امنیت او پر هغو لویو پروژو خبرې وشو چې دواړه هیوادونه او سیمه سره نښلوي. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د هغې څانګې چې د افغانستان تر ځمکې لاندې پانګې یعنی قانونو د سروې او استخراج لپاره مسلکي کادرونه یا انجینران روزي له یو شمېر استادانو سره مو په یوه ګردي میز کې خبرې کړې.
زمونږ خو چې درس ورکو هیلم دا ده بالاخره به یو ورځ راځي چې د دې وطن دپاره به زمونږ محصل او زمونږ هر وطندار به دومره مینهوال وي چې د خپل وطن دپاره به قرباني ورکوي او خپل وطن بالاخره به جوړ کړو. مونږ بله لاره هم نه لرو.
یک استادی که خودش احساس مسئولیت میکنه در مقابل امو محصل و در مقابل جوان کشور، بعضی موارد اظهار میکنه که یعنی تشویق میکنه که یک محصل با درس و با تدریس و با تعلیم و تحصیل
زمونږه مش په دې اندازه مونږ نه واړو چې صرف هغه زمونږه اولی ضرورتونه ور باندې رفع شي د خپل ماشومان او د فامیل مونږ نه اضافي مش او پیسو سره مینه نه ده. زمونږ مینه د وطن سره ده، زمونږ مینه د خپل وطن د بچیانو سره ده، ترڅو په سوکاله و آرام ژوند ولرو.
د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د جیولوژي او قانون د پوهنځي یو شمېر استادان په دې وروستیو کې جرمني او د چک جمهوریت پوهنتونونو ته رابلل شوي وو چې په یو لنډ علمي پروګرام کې د هغو مضامینو په اړه نوې زده کړې وکړي چې دوی یې محصلینو ته تدریس کوي. دغه ګردی میز زموږ په بله خپرونه کې چې په 8 بجو پیلېږي مه هېروئ.
او شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دی ته و حساب
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کوو. سره د دې چې د امریکا کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړ. ولسمشر ډونالد ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند بریا وستایله. د ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد چبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې سربیره په انتخاباتو کې د بریالیتوب اعلان وکړ چې په استازو جرګه کې د سیال دیموکرات ګوند مخته شوی دی، خو په سینا کې بیا هم جمهوري غوښتونکي مخکې دي. په دې ډول د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا د کانګرس واک وویشل شو. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل، یوه ستره او فوق العاده ورځ ده. تېره شپه جمهوري غوښتونکي د سنا په مجلس کې زموږ د اکثریت له ډېرېدو سره تاریخ ته د مبارزې بلنه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو په استازي جرګه کې 415 څوکۍ دي چې د اکثریت لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده. د نومبر د شپږمې نیټې د انتخاباتو د نتیجو له مخې ډیموکرات ګوند په استازو جرګه کې 240 څوکۍ خپلې کړې دي او 193 څوکۍ هم جمهوري غوښتونکو. د 22 نورو څوکیو نتیجې لا را روانې دي، خو واکمن جمهوري غوښتونکو ګوند د سنا له 100 څوکیو څخه 250 خپلې کړې دي او په دې ډول اکثریت ګټلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په استازو جرګه کې د خپل ګوند د لږو څوکیو د ګټلو له امله متقاعد او رسنۍ ملامته کړي او دوی خپل دښمنان بللي. خو د دې سربیره د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو هیله وکړه چې د استازو جرګې په نوي مجلس کې قوانین تصویب کړي. ولسمشر ټرمپ وویل، ډېر ستر کارونه شته چې موږ یو ځای ترسره کولی شو. په دې خبري غونډه کې ښاغلی ټرمپ پر هغو جمهوري غوښتونکو هم انتقاد وکړ چې له ده څخه یې د مرستې غوښتنه نه وکړې او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د ده هرکلی نه وکړی او ناکامه شول. ده دا ډېره بده هڅه وګڼله. ډیموکراتانو بیا د استازو په جرګه کې د اکثریت ترلاسه کولو وروسته وویل چې ډونالډ ټرمپ د مالي چارو په برخه کې شایي په ټکر کې شي. ډیموکراتانو دا خبره هم وکړه چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به د ټرمپ او د روسي چارواکو ترمنځ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د اړیکو تحقیقات پیل کړي. ولسمشر ټرمپ ډیموکراتانو ته خبرداری ورکړ چې دا هڅه کولی شي چې حکومت په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ کړي او ملامتي به یې بیا پر دوی وي. عادتاً د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پرتله لږ خلک برخه اخلي، خو روان کال په بېساري ډول خلکو رای ورکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. وروسته له هغې چې پرون د ترکیې د چالیک هولډینګ شرکت سره افغانستان د ټاپ په نوم د 1500 کلو ولټ برېښنا مزید تیرېدو تفاهم لیک لاسلیک کړ، ترکیه وایي په سیمه کې به د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. جف سیشن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره سم له خپله مقامه استعفا کړې ده. ولسمشر هم منلې ده. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولې دي.
دا ژوند رنگونه
میربات زمخ کی خارج کې اوس پکوري.
خارج کوم ملک کې وې؟
زه په لندن کې وم.
لندن کې وې؟ نو ولې راغلې؟
نو راغلم په دې چې پناه نه راکول.
لندن ته چا سره تللی وې؟
خپل تنات لوم.
څومره وخت دې تیر کال ته؟
څلور کال.
څلور کال هغه چې تللی تر توې په کومه لار لاړې؟ څه رقم لاړې؟
بچه زه لاړم ترکیه ته، ترکیه نه بلغاری ته، بلغاری نه یونان ته، یونان نه اټلی ته، اټلی نه فرانس.
او څومره مصرف وسه؟
مصرف د ما پاغه وخت کې سوې تقریبا خدای مې د مخنه تور یو غانې تقریبا 5.5 لک افغانۍ.
5.5 لک افغانۍ؟
افغانۍ. ترکیه پورې مې تیاره کې کړای. ترکیه نو رسنه ټول دم زکه لارې نه کړه.
څومره سختۍ دی ولیدلې کاکا ته پدیره ته وګیګا؟
بچې پاره کې ما مرګ په سترګو ولیدلې څو واره.
څه رقم مرګ په سترګو ولیدلې؟
په کشته کې مې مرګ ولیدلې، په ځنګل کې مې ولیدلې، په باران کې مې ولیدلې.
الاتی څه وته د دې یو خطرناک سفر ته مخه کړه؟
د او بازک او د لوګر په مابین کې یو جنگ وس. هغه تورې په ما باندې ولګاو. ما چې هغه صفایې نه وغوښ غډوډي و، څه دي مجبورۍ نه تللم.
خاله مجبورۍ نه لاړې؟
مجبورۍ نه تللم.
دا پیسې لري درلودې کړې قرض کړې؟
پیسې می څویره سره اوس می مامانه قرض اخیستې.
او لندن کې کار ونه سي بیرته راغلي دا قرض به څنګه پوره کړي
بس هغه قرض ته بس طریقه جوړو نو
اوس بیرته راغلی څه پلان لري څه کاروبار به کوي دلته
اوس نو زه څه کاروبار وکړم په دې عمر کې بس رزق ورکوونکی الله دا بل طریقه نشته وچا زه اوس تاسو ته چې دادی نه دا دروغ دي اوس به دې وروسته سوچ ورته کوسي موږ څه پلان جوړو
ډیر مننه خیر اوسې
ایماندار اوسې بس وچا
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. زه نور یاس نور لیر تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د مخام تر وو بجو خبرونه کوو. فرشته نیو سره لوت راغلې ده. فرشته جان مخکې مو د ژوند رنگونو کې بحث واورې کده بحث چا اورې د لوی ګمان نکوم چې څوک بزړه کې چې خارج ته ولاړ شي.
بله بخي موافقه سم امرایتان. تشکر نوری صاحب خسته نباشین و صبحتان بخیر.